سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد چیبر پکې ستاسو کوربه ده. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو په پیل کې د دې سات مهم خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اوتمبای وه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبان حکومت سربیره پر دې چې ټول شموله نه دی ټول نارینه محوره دی. اوتمبای وه په دې غونډه کې طالبانو ته پخکاره وویل تر هغې چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نړۍ به یې حکومت په رسمیت ونه پېژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې نن ویلي د ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمن پاتې شي. طالبان ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته غبرګون ښیي او د بشري حقونو سره د چلند مسله د افغانستان کورنۍ موضوع کړي. خو ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بللی دی. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او همدې د 2020 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتون زده کړو راوګرځولې. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ غړو تایید کړی ده چې هغه نن پنجشنبه د ورپېښ ناروغۍ له کبله سا ورکړي. فدایی د افغانستان د هغو دینی عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دینی بحثونو کې برخه اخیستې او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود او ډېر کله یې په مونشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. د پکتیکا او خوست د مرګونې زلزلې او کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمنه ده او لایې هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه شته ده. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 2000 کسانو لپاره د څکاک د پاکو اوبو 12 نوي سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي دي چې د 6500 ماشومانو لپاره یو سلسلویخ ټولګي پرانیستې دي. د 2020 کال د جون په 20 او 21 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درنې او ځاني او مالی تاوانونه رسولي وو. او د چیک رادیو چسلی روزلاس وایي چې د اوکراین په اړه د رسنیو کانفرنس له پیل څو ساعته مخکې نن د دوی پر وېپانو د هکرانو پراخ سایبری بریدونه وشول. د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول او د کیف خاروال ویتالی پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د رسنیو پر رول ویناوې کولې. د رادیو چک په وینا هکرانو د دې رادیو ټول وېپانې او همدارنګه د دې غونډې د دوو نورو تنظیمونکو وېپانو سټېشنونه غیر فعال کړي وو. د چک د جمهور رئیس او د کیف د خروال ویناوی بیا وروسته پر یوټیوب خبرې شوې.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم، احمد شبریم. ملګری ملتونه وایي تر هغو چې پر افغان ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه په خپل حال وي تقریبا ناممکنه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا مسله دلته له میلمنو سره څیړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما مشي روزا اوتنبایو وه د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې دوی په کابل کې د طالبانو چارواکو ته سپینې خبرې کړي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو مسلې د دوی د پرسنټ پیژندنې مخه ډپ کړې ده.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږېږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت یې د نړیوال نړیواله ټولنې د غوړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
د یوناما مشر په ورته وخت کې وویل چې طالبان له ملګرو ملتونو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري او برعکس کار کوي، یعنی د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبانو چې کله د 2020 کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي تر ثانی امر پورې بند کړل چې لا هم بند دي، او پروسه ښکاري په دسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم پورې کړي. دوی په یو لړ کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. د امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې روزا او تنبایو وه د طالبانو د حکومت ځینې هڅې وستایلې. دې په دې ترڅ کې د کوکنارو د کر کمېدو ته اشاره وکړه، د اداري فساد د کچې د راټیټېدو مسله یې یاده کړه، او د داعش پر ضد د طالبانو د هڅو یادونه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې د اغلې وطن بایو وه دغه مثبت ټکي یاد کړي دي، او دا خبره یې یو ځل بیا کړې ده چې دوی هغو نړیوالو نورمونو او مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلامي شریعت له اصولو او د افغانستان له کلتوري معیارونو سره په ټکر کې نه وي یا ملي ګټې زیانمنې نه کړي. خو اصلي ټکی پرې ایښی دی او نه یې دی یاد کړی چې د نجونو تعلیم دی، چې اغلې وطن بایو وه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو مسله ورسره غوټه کړې ده. دلته مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې. په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په وسکانسن کې د پانتون استاد نجیب آزاد، او له کابل د سیاسي چارو کتونکو محمد داود مایار د میلمنو هرکلی کوم. تاسو ټول ښه راغلی. لومړی کې د تراشم چې اتمر صاحب، د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته به طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې خپل دریځ سنرم کړي یا به تغییر پکې راولي؟ ستاسو په باور؟
من نشیبار صاحب تاسو ته سلامونه، درنو میلمنو ته سلامونه، او اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما په لانګو کې داسې نظر دی چې زه ګمان نه کوم که طالبان دغو فشارونو ته سر کېدي او په اصطلاح تسلیم شي. طالبان داسې یو موقعیت کې ځان نیولی دی چې په حقیقت کې یو تقابل کې دی د نړیوالو سره او هم دننه د خپل افغانانو سره. نو دا غوښتنې یوازې د نړیوال هم نه دي چې موږ وایو چې د ښځو تعلیم یا د ښځو ګډون په ټولنه کې یا د ښځو کار، دا د ټول 40 میلیونه افغانان چې دننه په افغانستان کې اوسیږي، دا د دوی غوښتنه هم دی. او زه وینم کې دا هېڅ شرعي او اسلامي سره هم نه لري چې طالبان په دې ټینګار کوي.
اتمصب وبخښي، همدې موضوع ته به راشو چې دا څه سبغه لري او ولې طالبان دا کار کوي. خو په دې برخه کې چې آیا د امنیت شورا تر غونډې وروسته به طالبان خپل دریځ بدل کړي او کنه، د مایار صاحب نظر کا واخلم. محمد داود مایار، تاسو څه باور لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب تاسو سلامونه درنه ملمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبر صاحب، دغه یو مسله د پیغولې اکثر د رسنیو طریقه او د خپل د پدغه د سازمان مل په غونډه کې د مسله د سمطره شو چې د بند اصطلاح استعمالیږي، د بندیز حال ده چې د تعلیق مسله ده. دا یو حق ده، تحصیل د کار د څوک بندولی نه شي، او نه امارت اسلامي دی ته دا غلري د پروګرام لري چې دا بند کړي. افغانستان یو جنگ زفله هوا ده، د جنگ نه تازه دلته وتلی ده، او دلته ځینې مدیریتي یا ځینې امنیتي یا دلته ځینې کلتوري مشکلات ستونزې دي. حتی د امارات په خپل منځ کې ممکن اساساتونه وپاروي. دلته دوی د رهبری په ساعت په کچه کچیر دا مشکل حل وي، یعنی د افکار دیت آماده وي چې کار شروع کی، یو افغانی جنۍ یو خارجي دفتر کې کار وکړي، هغه مجاهد چې په سنگر کې و شل کاله، د دوی ورونه شهیدان شوي دي، هغوی عملا هغې باندې بمونه چول شوي دي، هغوی په دې سطح نه دي چې دا تحمل کړي چې یو افغاني جنۍ یو خارجي دفتر.
مایار صاحب، د دې عواقبو ته بم بیا راشم چې فرضاً امنیت شورا داسې پریکړه کوي او بیا نتیجه څه وي. د آزاد صاحب نظر کا واخلم. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو په دریځ کې به څه تغییر راشي؟
سلامونه درنه تاسو او ملمنو اوریدونکو ته. زه فکر نه کوم په تیرو دوه کلونو کې دغه موضوع څو واره پورته شوی ده مختلف سټیجو څخه. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې دا موضوع راپورته کیږي. ملګرو ملتونو ملګر ملتونو سرمنشي لا په دې باندې خبرې کړې دي او څه مداخله پر وړاندې په قطر کې هم دغه څرګندونه وي تر دې اخوا د متحده ایالاتونو چې یو له هغه هیوادونو دی چې حتی د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی فنډ ورکوونکی دی. دغه خبره هم همدغه ده په تېرو 22 میاشتو کې چې د طالبان د خپل دریځ خوانه وړي او میرمنو ته د کار او د زده کړې اجازه ورنه کړي نو د رسمي پیژندنه به تقریبا ناممکن وي. همدا خبره سوي ده. نو په تېرو دوو کلونو کې کابو دوو کلونو کې څومره هم نړیوالو کار ټولنې وي نړیوالې معتبرې ټولنې وي کار هیوادونه وي یغه همدا دریج نه ولای همدا خبره کړه ده. لکه طالبانو په دریس کې فرق نه دی راغلی. طالبانو خپل دریس کې
لیکن آزاد شد. د امنیت شورا په غونډه کې دا خبره شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویدانت پاتل د چهارشنبه پر ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې تقریبا همدا خبره چې تر هغه چې طالبان شوزو ته حقوق ور نه کړي افغانستان به شاته روان وي او نړیوال ته به دوی مشروعیت پیدا نکړي او بل لور ته طالبان له نړیوالو د مشروعیت هڅې کوي او غوښتنه یې کوي. نو فکر نه کوي چې تاثیر به پی وکړي. اوس دا خبرې یو څه ډېرې واضح دي د ملګرو ملتو د امنیت شورا په سطحه مطرح شوي.
بلې وو ما همدا خبره کوله چې په تېرو دوویشتو میاشتو کې همدا خبرې سوي دي. یعنی نړیوالو په وار وار ویلي که چیرې طالبان په خپلو کړنلارو کې تغییر را نه ولي یعنی میر په ځانګړې توګه میرمنو ته د کار او د زده کړې اجازه ورنه کړي دوی به په رسمیت ونه پیژندل شي. دا خبره په وار وار سوي ده لکن طالبانو په دریځ کې تغییر نه دی راغلی. له بده مرغه طالبان یو ډول ډاډ لري او داسې اوس انګېرل کېږي چې ځینې استخباراتي اړیکې دي د طالبانو سره حتی د غربي هیوادونو هم چې هغه فشارونه چې موږ فکر کوو یا په ظاهرا په ځینو سټیجو باندې کېږي لکه د ملګري ملتونو د امنیت شورا کې چې وسوله هغه پر دې تاثیر نه لري. ځکه هلته ځینې مستقیمې اړیکې دي چې په هغه باندې وروسته بحث کولی شو. نو زه فکر نه کوم چې مستقیما همدغه د امنیت شورا ناسته دي او یا د دې موقف یا څرګندونې دي د طالبانو په دریځ کې دا خطر چې تغییر
راولي. مایر سپتا سمخ کی کلتوری مسئلے ته اشاره وکړه. د سیاسي چارو د کتونکو شتنکی کړو خیل سرګندونه په دې ارتباط لرو بیا به تاسو ترش
په دې باندې طالبان په خپل کې چې دا کوم زیاته چې دی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه د شری توجه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د اوغوی خپل هغه سلقوي برخورده دنیا سره کلمه کې د افغانستان لومړی مېرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغه ما څنګه څه ټولنیز ژوند درلود یا ما سلما ویل چې کم شپېته کاله مخه له موږ قندهار نه دوه مېرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شوه همدارنګه یو بله مېرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم په قندهار کې 15 نفر چې ناسي ځکه چې دوی مغه رقم په چاپریال کې چې دوی شوي کس په د انسان په سر کتل شوي نه دي او یا په کلوالي ژوند کې هغه مېرمن وجود لږه خپل حقونه څخه برخمن نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چلو شوي. متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلای چې زه مطمئن یم چې له هغه ضعیف روایتونو دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي.
مایر صاحب لکه څنګه چې اغلی کړو خیل ویل یو شمیر نور سیاسيون هم په افغانستان کې په دې باور دي او یا د شک کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونساده له دې سره مخالفت کوي چې جنونی مکتب ته لاړ شي او په ځینو نور طالبان بیا د سشته چې هغه د دې طرفدار دي او په دې پوهیږي چې که د جنونو د مکتب موضوع ژر تر ژره حل نکړي دوی ته بستونې پیدا شي. ستاسو نظر
سپر سب دا مسئله دسته ده چه دیمونگ اکثریت دا سیاسیون شدی دا مسائل ساختر سیاسی برخورد کهی کم کسان چه مخالفین دی دا نظام آقوی کشکهی چه منفی نکته ورطا پیدا کی خوز پده باوری ما چه پر حال انسان اخوال اغا سیاسی تقوا باید نظر که اونیسی او کوشش وکړي چې په بغه چې باور لري یا هغه چې ورته واقعیت خبرېږي. ما د کلتوري مسلې ته اشاره وکړه مخکې هغه د څه و چې یعنی دا کېدای شي دلته داخلي بحران رامنځته کړي ځکه رهبری په کچه دا مسله حل ده ځکه کار د شری نگانه او د افغاني کلتور د نگانه دلته مشکل نه لري. دلته یو اساسیت ده. اساسیت ده چې همدغه ځوان چې په سنګر کې و شل کاله 15 کاله د سنګر کې و دې ته ممکن دا مسله قابل تحمل نه وي او د ذهني نگانه شاید د ذهن آماده نه وي چې افغاني جنۍ یو خارجي دفتر کې کار وکړي.
دلته د مکتب موضوع ده، دلته د مکتب موضوع هم ډیره مهمه ده. د البته د مکتب د دغه بخشې د دفترونو په برخه کې ملګرو ملتونو په واضح ټکو ورته ویل دي چې تاسو کولی شئ چې دفترونه سره بیل کړئ.
او بالکل خو دلته یو نزاکت مې ترزی، یعنی دا د غزوان مبارزه د تحمل ورده ده، حتی د دې امکان لري چې د خپل د مبارزه څنګه ته تغیر ورکړي او غیر په تقابل هغه استعداد او همت هم شته کېدای شي.
مایر صاحب بخښه، دې له خطر چې د تعلیم موضوع د ټول افغانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده، حتی از چې خبريال هم يم خبريال خو باید د ټولو نظر ته په درناوي سره دا باید یو تعلیم یافته افغان ته تحمل نه یسي د لور مکتب ته لاړ نه شي، یعنی دا واضح خبره ده. لیکن دا تاسو چې د نظر خبره کوي او دا خبره کوي دا هم مهمه خبره ده، لیکن یو چا چې شل کال په جګړه کې برخه اخیستی وي او هغه د سیو نظر خپل کړی وي، نو آیا افغانان شل کال ورته انتظار شي چې د نظر تبدیل شي؟
د تحصیل او د کار مسله شیبر صاحب د بخصوص د مکتبونو او پانتونونو موضوع دا، یعنی اگر کوم وخت چې د کې نظر نیول شوی هغه وخت بالکل پوره شوی ده. هم از چې د مجاهدینو سره د امارت اسلامي د نورو سره ګورم د خلکو سره او داسې نړیوال نظر ټول تقریبا په یو نظر دي. ما تر اوسه داسې مخالف کس لیدلی نه ده چې په دې باره کې منفي نظر ورکړي. زویم که د اقتصاد مشکل وو، که چیرې د نصاب مشکل وو، که چیرې د مدیریت مسله وه، یعنی دوه کاله تقریبا پوره شول د ډېر وخت دا مسایل باید حل شوي. زه فکر کوم چې هغه د کوم شرایط هم چې د غونډه کې ورته خو د شوي د ډېر اسانه شرایط دي، د ښځو د کار په هکله او د تحصیلاتو په هکله، دا یو مشترک مسله ده. اگر د یو نگاره دا د افغانستان داخلي مسله ده، یعنی دا باید حل شي او دا ډېر ښه خبره ده چې دا منافع مشترک دي او ډېر اسانه دي. یعنی دا معنی زه فکر کوم چې باید نور حل شي. پر هر حال
مننه مایر صاحب. اتمر صاحب، تاسو فکر کوئ که چیرته دغه د نجونو د مکتب مسله نور وزنډی شي، تاسو د پانتون د یو استاد په صفت باندې عواقب څنګه ګوري چې د افغانانو لپاره به څومره درانه تمام شي؟
اول خو زه وانم چې وایم چې افغانستان کې تعلیم د خوځو تعلیم دا ډیر د پخوانه د سر یو سلسل قانون را پدې خو جاری دی او دا کم کلتوری فرهنگی ممانعت نلری، ځکه که درلودای په دغه سل کلونو کې د دغه پر ضد به خلک عکس العمل ښودلی وای چې د ښځو د تعلیم د جنوبیانو د تعلیم پر ضد موږ خو هېڅ شی نه دی لیدلی. هغه چې تروریزم و تیزابونه یې پاشول، هغه په مکتب کې هم پاشول، په لاره کې هم پاشول، په ښځو هم پاشول، هغه چې توریستي عمل کوه هغه هر چېرته یې کوه، په نارینه یې کوه، په ښځینه یې کوه، دا کلتوري برخه زمونږ نه ده. یعنې موږ باید په اتفاق نظر په دې باندې قانع شو چې که څوک دا خبره کوي چې دا کلتوري ممانعت لري، دا معقوله خبره نه ده.
اتمر صاحب وبخښئ، لږ تر لږه په دغه بحث کې زه تاسو آزاد صاحب او مایار صاحب له دې سره جوړ نه یوسې دا کلتوری ستونزه ده، یعنی له دې سره موافق اوسئ نجونې باید مکتب ته لاړ شي او تعلیم وکړي؟ یعنی دا خپل څلور افغانان یو په دې بحث کې سره یوځای ستاسو ته خبرې پتاید می داوي.
نو خدیدې مثلا نواتیر زنه غواړم چې ډېر هغه باندې بحث وکړم. مشکل دلته یوازې د ښځو کار هم نه دی، د جنکیانو مکتب هم نه دی، دلته نور خبرې هم شته دي. په دغه شورا امنیت کې یو خو د همشمول حکومت خبره هم راپورته شوه، کله چې د دوی توافقاتو په هغه کې داسې لیکل شوه چې بین الافغاني مذاکرات وي او د دې نه به بیا یو همشمول نظام رامنځته کېږي. دا چې همشمول چا ته څه معنا لري زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم. بل د اقلیتونو مسله وه، بل هغه د ترهګري ډلې وې چې دلته په دغه دوه کلونو کې دا پیاوړي شوي دي، ځای شوي دي.
البته د امنیت شورا په غونډه کې وبخښئ روسا او تنبایه وه د طالبانو ستاینه وکړله چې د داعش په برخه کې د دوی هڅې د ستایلو دي. د امنیت په برخه کې مو ویل چې دوی د پام وړ لاسته راوړنې لري.
دغه ستونزې په مجموع کې شته دي. مونږ ته باید دا خبره وکړه چې طالبان په امنیت د امنیت پر وړاندې کې بریالي دي. صحیح ده، دا خبره مونږ منو، ټول خلک مني. بل خبره دا وکړه چې د تریاکو کوکنارو کښت راټیټ شوی، دا خبره بد. بل خبره د رشوت مسله او د فساد ادارې، دا خبره منل کېږي که مشکل نه دی. لیکن هغه نورې چې مثلا د ترهګرې ځینې نورې ډلې دي لکه حرکت اسلامي ازبکستان، حرکت اسلامي ترکستان شرقي، جماعت انصار الله، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، دا بیل مسله ده چې اوس یو سلسله تشویشونه او اندېښنې راپارېدلې دي. حتی د خپله د افغانانو تاثیر دی سوشل میډیا او دغه نور رسنۍ ته
چې خیر سوشل میډیا ته به نه ځو، چې اتمر صاحب سوشل میډیا ته به نه ځو چې افغانان پکې عجیب غریبې خبرې کوي کنه، جن پکی اج یعنی زړونه تشوي، زړونه پکی تشوي.
زما هدف دا و چې نه دا تشويشونه
شته، تشويشونه شته. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې معیار صاحب مخکې وویل، د امنیت شورا په غونډه کې کوم موضوعات چې د طالبانو لپاره یاد شول درانه نه وو؟ یعنی مثلا کله چې د یوناما مشره دا وایي چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي که چېرته د ښځو د محدودیتونو په برخه کې خپل فرمانونه لرې کړي، یو ډول نرم دریځ نه دی ستاسو په نظر؟
شیبه ته وړاندې تر دې چې ستاسو دې پوښتنې ته لاسمه، غواړم چې د مایاتو د ځینې خبرو په هکله باندې خپل نظر ولرم. لومړی خو دا چې دغه د سنګر مجاهدین چې ورته وایي دیږو، هغه فکري ظرفیت چې وکتل شي، دوه کاله چې دی په واک کې هم دي، نن هم د کابل په ښار کې داسې روان وي لکه په ژوند چې دی ښار نه دي. هغه بیچارهګان دا جرأت نه لري دیږو، هغه ټول انتقاد چې تر اوسه توانېدلی چې لږ انتقاد وکړي، هغه دا یوه موږ ته ډوډۍ نه رسېږي او موږ مجاهدینو موږ شل کاجار کړی، موږ ماشومونه زموږ قمندانان او والیان غلا کوي او خوري. دا پټه خبر نه ده، په دې باندې پورو نشه شوله. هغه په دې کې نه دي د طالبانو خپل د نمایا ساتو چې د دې طرفدار وایندویان هغه تلویزیونو کې راپورته کیږي. هغه وایي چې په تیرو شلو کلونو یا جمهوریت پر مهال باندې د کابل په پوهنتونونو او لیسو او مکاتبو کې فحشا و. دا په ښکاره په تلویزیونو کې وایي، د دې تر ټولو هغه نامتو ملا راپورته کیږي د لمان په ماڼۍ کې. هغه وایي چې ښځې حقونه داري چې ډوډۍ ورکوو، کالي ورکوو او دا و دا. کنه کله چې ستا د هغه تر ټولو خلور خلک هغه دا خبره کوي، هغه د سنګر هغه بیچاره پوه شوې دی چې د سنګر ورته وایي هغه یو مظلوم دی، چې مظلوم ځکه و چې هغه څخه داسې شی جوړ کړی دی چې په ځان پرې بم تړي او د جهاد او د فتوا نوم ورکوي. دا خو موږ ولیدل چې څه دپاره جنګېدل او څه دپاره نن دي او د څه دپاره دا کار کوي. نه دا مسله داسې توجیه کېږي، نه دا یوازې د خارجیانو په دفاترو کې د کار مسله، د خارجیانو دفاترو کې خو آخري پرېکړه وه چې د ملګري ملتونو د ایجنسیو په دفاترو کې د میرمنې کارونه کې دا آخري پرېکړه وه. تر دې وړاندې د شپږم سره تر دولسم پورې ټولګي بند سول دوه کاله وړاندې ترې غلا وروسته بیا لیسې
د کار مسله آزاد شب. د کار مسله حتی د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې هم د ملګرو ملتونو په دفترونو کې میرمنو کار کاو، یعنی هلته دا مشکل نه و. هغه وخت دا مشکل
نه 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 په دغه رقم توجیه کېږي لکه ځینې خلک چې توجیه کوي. دا زمو ستاسو پوښتنې ته ما په خپله مخکینۍ خبره کې هم دا یادونه وکړله چې په تېرو دوه ویشتو میاشتو کې دا خبره هم دغسې کېږي، یعنې دا دریځ ډېر نرم دی په نړیوال سټیج باندې چې که طالبان دا ونه کړي نو په رسمیت نه پېژندل کېږي. هغه ورته وایي چې زه نه کوم، ما په رسمیت پېژنم. د یو هغه چې دی شیخ ورته وایي، امیر المؤمنین ورته وایي، هغه تر ټولو هغه نو هغه په ټولو معتبر سړی وي چې دی مشر دی. هغه ظرفیت دومره دی چې هغه راپورته کېږي په سټیج باندې وایي په موږ سم بم واچول شي، موږ د چا نه منو. دا افغاني مسله ده، لکه مخکې چې دې ملګري ول چې افغاني مسله ده، دلته د بشر د حقونو مسله ده، دلته انساني مسله ده، دلته دینی مسله ده، دلته د خدای تعالی د احکامو د اوامرو مسله ده، دلته نړیوالو کنوینسیونونو مسله ده. او ته دې ته وایي داخلي مسله، بیا که داخلي مسله ده ته څوک یې چې دا پرېکړه کوي؟ ته څوک یې؟ تا به چا سلای درکړی دی چې ته څلوېښت میلیون انسانانو د سرنوشت پرېکړه وکړه؟ داخلي مسله ده، داخلي مسله چې بیا څلوېښت میلیون انسانانو ته یې پرېږدي چې هغه خپله
مننه آزاد سر مننه له یوې خبرتیا وروسته به معیار صاحب ته ورشم چې هغوی هم خپل نظر څرګند
کړي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. زه احمد شبر ساسو کوربایم. پرې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې تاهر روشن را سره مرسته کوي. موضوع مو ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي تر هغه چې پر افغان شزو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه په خپل حال وي تقریبا ناممکنه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دلته مو د بحث لپاره په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په وسکانسن پانتون کې استاد نجیب آزاد، او له کابل د سیاسي چارو کتونکي محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده. مایار صاحب، کدی موضوع ته راشو که همدغه مسأله د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله وځنډی شي، او یا بل لور ته د مکتبونو او د ښځو د حقونو مسأله چې نړیوال یادوي دا وځنډی شي، عواقب به افغانستان ته څه وي؟ دا خبره ډیره مهمه ده چې افغانان به څه زیان وکړي.
شیبر صاحب، د تاسو پوښتنه ډېره مهمه ده، خو یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. یو خو دا چې د آزاد صاحب ماشاءالله ښه اکاډمیک سړی ده، خو دا مسایل به لږ آرامش سره یادوو، ځکه دلته خو یو تقریبا علمي فضا ده او دلته خو یو جنګي فضا به نه ځنې جوړوو. په احساساتو باندې نه کېږي دا چې پرسه وایي چې ځینې مسایل د دوی لپاره چې د تحصیلاتو په اړه یا د ښځو د کار په اړه اخلاقي مسایل یادول کېږي، د ما په نظر دا نزاکتا یو مناسب کار نه ده که چېرې په خصوصي مجلس کې یادول کېږي. یعنی دا یو مشکل کېدای شي، ځکه دا ناموسي او اخلاقي مسایل چې دي دا معنوي مسایل دي، او معنوي مسایل د فرد مربوط نه دي، د ټول اجتماع مربوط دي. کله چې زه د اخلاقي مسایل مکتب او پانتون کې یادوم، دا په دې معنا چې خپل خوند او پاک له منفي نظر لرم، دا مسایل باید میډیا ته ووم نه وزي او چېرې څوک وباسي. یعنی دا یو ډېر غیر مسلکي کار ده. او اتمر صاحب، د تیزاب پاشل او پاک ویلې د کمونستان په وخت کې د دې لپاره چې دغه جهاد د شوروي مقابل کې بدنام کړي، د یاره د خار د استخباراتي کړي تیزاب پاشي، او دا مسایل کول حال دا چې د مجاهدینو په کمپونو کې جنتیان والا قانون منظم درسونه روان وو، اول تک د دغه جهاد په وخت کې د مبارزه یعنی تحصیلی تعلیم پک لده ادامه درلودل په سخته وي، که یعنی په دې معنا چې مجاهدین په دې باندې باور درلود خود د بل طرف نه. او د عواقبو په اړه شیبر صاحب باید وایم چې په دې کې شک نشته. د تحصیل په اړه یعنی عواقب دومره منفي دي چې یوه ورځ تحصیل په یوه ورځ بېرته جبرانېږي نه. کله چې مو یوه ورځ لاس ورکو هغه په یوه ورځ نه کېږي، هغې ته حداقل کارشناسان وایي چې هغې ته شپږ ورځې په کار دي. یعنی که چېرې موږ دوه کاله تحصیل نه پاس پاتې کېږو، یو کلم د کرونا دپاره موږ پاس پاتې شو ځنه، یعنی درې کاله، یعنی په دې کې تقریبا 15 کاله ته ضرورت لرو چې دا بېرته جبران کړو. یعنی په دې کې باید موږ شپه ورځ تحصیل وکړو چې همدې مرحلې ته ورسېږو. یعنی دا د هر نگاه نه هغه دي، یعنی تاثیرات ډېر منفي دي او پاسانی جبران کېږي نه. او بل مشکل دا ده چې کله خویندې د تحصیل نه لرې شي، دلته دوی ځان ته یو کاري سیستم جوړوي، یا اکثر دوی واده کېږي. بېرته چې دغه مکاتب هم شروع شي، دوی یو ډېره برخه یعنی اته ډېر څلوېښت برخه دوی بېرته تحصیل دغه تعلیم او تحصیل ته واده کېږي نه، ځکه نه وي آماده، ځکه دوی هغه سیستم سره بیا عیار کېږي نه. او په اقتصادي برخه کې هغه جامعه چې یعنی د روب انکشاف یا پسمانده ممالک چې دي، ته یو اقتصادي نظر دقیق قطع مشخصه دغه ده چې په اجتماع کې ښځې فعال نه وي. یعنی په خپل برخه کې په مغو کوم ځای چې د ښځو کار نه وي، په هغې کې ښځې فعال نه وي، یعنی دا اجتماع چې ده یو وقف مانده اجتماع ده، دا رشد نه کوي. او دا داسې معنا لري چې په بدن کې تقریبا 50-60% فعال نه وي.
مایر صاحب، دا ستاسو خبرې دقیقې دي، لیکن طالبانو حتی د امنیت شورا د اعلامیې په ځواب کې چې د خپل د بهرنیو چارو له د وزارت له ادرسه کومه اعلامیه خبره کړه، په هغو کې حتی همدې موضوع ته بیخي اشاره هم ونه کړه، یعنی نور موضوعات یې یاد کړل کنه. یعنی دلته د هغه افغانان چې لیک لوست یې ستدی، هغه افغانان چې دا وطن پې ګران دی، هغه افغانان چې د دې وطن خیر غواړي، هغوی باید څه فکر وکړي او کوم سوالونه په خپل ذهن کې راوګرځوي؟
مشور سره اول مسله خدا دا چې کله موږ یو نظر ورکو، ما مخکې ولې سیاسي تفاهم په نظر کې ونیسو، ځینې زه کوم نظر ورکوم، یعنی په دې باور یم چې دا خبره چې کوم ان شاء الله زه به خلکو ته ملت ته او خدای ته یعنی په دې کې هغه نه عموم معلومات نه ومه، زه به دغه واقعیتونه بیان کړم او دا د موږ وظیفه ده. حال دا چې دغه اجتماعي مسایل لسی دي چې هغه ته هر طرف سره انکشاف ورکول شي، دا د کیفي مسایلو هغه ده خاصیت ده. اوس که ته چیرې ماته یو موضوع راکې
ما ته وایي چې مایر صاحب په دې حکله ما ته 15 منفي نظر ورکړي، یعنی منفي طرف ته بوزه، زه تاسو ته لس منفي نظر درکولی شم، هره موضوع چې تاسو وښایئ او همغې ته زه 15 مثبت هم پیدا کولی شم.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د دې اعلامیه کې نه، اعلامیه کې اصلي موضوع د امنیت شورا په غونډه کې نړیوال ورته وایي مکتبونه خلاص کړه، د ښځو او نجونو حقوق ورکړه، لیکن په اعلامیه کې ستاسو اشاره نه ده شوې. آیا دا یو نیمګړې اعلامیه ده که دوی نه غواړي چې دا موضوع یاد کړي؟ حتی زه یو بل موضوع هم تاسو ته یاد کړم. په وروستیو کې له طلوع نیوز سره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مجاهد اوږده مرکه لرله، مثلا کله چې د تعلیم موضوع یاد شو له دې پیغلی شو، هلته ډېرو خلکو پوښتنې وکړې، تاسو په کابل کې ژوند کوي او د طالبانو له دریځه دفاع هم کوي، ولې دا موضوع باندې دوی سترګې پټوي؟
شیبر صاحب د مجاهد صاحب مرکه مکمل ما واورېدله او دغه غونډه م چې دا هم تقریبا مکمل واورېدله. په دغه غونډه کې هم داسې برخورد وشو په ډېرو ځایو کې چې ما داسې احساس کولو، کله مې ځان سره سوال داسې پوښتنو ته پیدا شوله چې د خلک مسلکي نه دي، د مفاهیم باندې پوهېږي نه، او کله کله داسې برخورد کوي چې متضاد د خپل دماغ کوم اصولی چې دغه خلاف روان دي. خو بیا من د ځان سوال چې نه، دا کسان پوهېږي، دا مسلکي خلک دي، خودی د خپل منافع مطابق تعریف کوي، یعنی دا موضوع تعریفوي. د مثال په ډول مخکې اتمر سبب یاد کړل د دغه قومي حکومت ګوري د
موضوع د تعلیم ده، خو بیا بحث بلی خواته ځي، بحث بلی خواته موضوع د تعلیم ده، د تعلیم له مسلې طالبان ولې ځانو نه بس نړیوال ورته وایي حکومت په رسمیت نه پیژنم، امکان چې په رسمیت و نه پیژنې افغانستان د قهقرا په خوا روان شي، د افغانستان ممکن ثبات له منځه لاړ شي، دغه نسبي ثبات چې راغلی دی په طالبانو ممکن ډېر سخت بندیزونه ولګول سي، د افغانستان وضعیت نور هم خراب شي، د تعلیم د علمي عواقب تاسو هم تشریح کړل، مخکې اتمر صاحب هم توضیح کړل، لیکن دوی دا مسله نه یادی. په هر حال اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه فعلي وضعیت چې په دې شکل باندې روان دی آینده څنګه تاسو ته ښکاري؟ آیا فکر کوئ بیا هم که سم یو څه تکرار سوال دی، خو بیا هم فکر کوئ چې د افغانان په خپلو کې سره یو څه نظرونه سره نږدې کې چې یو بل ته له جنو غوښتنو تیر شي او نتیجه دا شي چې افغانستان دایمي ثبات خواته روان شي؟
وري دلته اوس طالبان باید نړیوال غوښتنې ومني. طالبانو ته پکار ده چې دوی یو قدم مخته ولاړ شي. دا چې زه دا نه منم، هغه نه منم، هغه نه منم، څه چې زه وایم دا ټول رښتیا خبرې دي، دا خپله د منطق نه لرې خبره ده. چې هر څوک په خپل خبره مین وي او وایي چې دا کوم خبره چې زه کوم دا صحیح خبره ده او تاسو باید دا خبره ومنئ. دا افغانستان انزوا ته بیي، دا افغانستان بدو حالاتو ته بیي، دا افغانستان تجدیدیي، دا افغانستان اوس هم دغه امکان شته دی چې اول خو دغه د بشري مسایلو مرسته دی چې نړیوال اوس دومره په طالبانو باندې فکر نه کوي، په دې باندې فکر کوي چې دننه په افغانستان کې تر 10 میلیونه پورې محتاج خلک دي، په اضطراري حالت کې دي، په فقر کې دي، کار نه لري. که دلته اوس زه پوښتنه وکړم د معیار صاحب نه، که دومره اسلامی مسائل په نظر کې نیول کیږي، هغه ښځې چې د نانبایی په مخ کې تر نیمو شپو پورې د یو مړۍ ډوډۍ په خاطر ناستې، د دوی حجاب او د دوی د ښځې احترام، او دا چې موږ وایو د ښځو د احترام په خاطر، د هغه ښځې احترام چې هغه د کراچی تر شا ولاړه ده او 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 ترکاري خرڅوي، د هغه ښځې احترام چیرته دی کوم چې د سړک په غاړه ناست دی غوټان رنګي؟ نو راځئ تاسو هغه ته اول ځواب پیدا کړئ چې موږ د ښځو د احترام خاطر، د دوی عفت او عزت د خوندي کېدو په خاطر دغه تصمیم نیولی، تر څو چې دغه ټول شرایط آماده نه شي موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو. که تاسو دغه شیان تنظیمولی شي بیا ستاسو خبره صحیح. نو که ستاسو څه ورته راشم افغانستان به انزوا ته لاړ شي. اوس هم د دې دپاره چې ملګري ملتونه او نړیوال د دې لیواله دي چې د غریبو بیوسو محتاجو فقیرو کسانو سره مرسته وکړي. دغه فرصت او زمینه طالبانو ته مساعد دی چې دوی د دغه نه د یو فرصت په حیث استفاده وکړي او نړیوالو سره دوی خپل روابط جوړ کړي. تاسې وګورئ کله چې عرب جاهلیت کې یعنی کله چې عرب کې دومره جاهلیت رامنځته شو چې دوی خپل لورګانې ژوندي ښخول، نو هغه وخت کې خدای دوی ته پیغمبر واستو. نو تاسې وګورئ چې دا د ښځو مسله، د نجونو مسله، حتی زمونږ شریعت ته خدای ته څومره مهمه خبره دی چې په نور هېڅ شي کې هغه پیغمبر وانستو، لیکن کله چې عرب جاهل دوی خپل لورګانې ښخولې، نو هغه وخت چې دوی ته پیغمبر راوستو. نو اوس دا نه اسلامي صبغه لري، نه شرعي صبغه لري، نه بشري صبغه لري.
مننه یو اوریدونکو انتظار پاتې شو د زنګ وهلې د آزاد سبو بخشي تاسو به بیا راشم. د دې اوریدونکو سرګندونی هم سره اورو. آزادې سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ز سیف لا خاموش د زبل ولایت می تاسو سره تماس نیول دي. سلامونه تاسو ملونو ته او تاسو ټول اوریدونکو.
مهرباني.
مننه. ما یو نظر داسې دی، نه پوهېږو موږ خپله د عام وګړي موږ نه پوهېږو چې د بین الملل او نړیوال د دغه افغانستان له ولس سره کومه تضادو یو کوم ستونزه مشکل لري، او که د دې نظام له کړنو سره او دا خو داسې چلند کېږي که د نظام راواخلم له موږ سره ستونزې لري، که نړیوال راواخلم له موږ سره ستونزې مشکلات لري. د ډېرو ټولو ستونزو مشکلاتو کړاوونو زغمونکي عام ولس ده او ملکي وګړي دي. خو پاتې سوادوم د ښځو خبره، ښځې ډاکټرې ته ضرورت شته. مثلا همدا اوس که تاسو معلومات وکړئ په جنایي بخش کې په نظام کې زنانه سته، هلته اجازه سته ورته، دلته ښوونځی ته اجازه نه سته ورسره، موږ نه پوهېږو. هلته اجازه یې دلته د تعلیم کوي، ورته اجازه نه ورکوي. موږ دې پوښتنې جواب چا موږ ته نه درکړی چې په څه خاطر. واضح باید دولت وایي چې په دغو دلایلو سره موږ ښځو ته اجازه نه ورکوو د کار او د تعلیم. او که امر ثانی د امر ثانی تر څه وخت امر ثانی ده، دا تر کوم امر ثانی د امر ثانی به د وخت موقت وخت د پاره وو. دوی په عموم کې امر ثانی معلوم نه ده تر امر ثانی پورې، تر امر ثانی پورې. دلته دوی وايي موږ ټول شرایط د رسمیت پیژندلو پوره کړی دي ورته، دا یې دا کوي. هلته نړیوال وایي دوی د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړی. رسمیت پیژندل که په پټه سي په پټه خو پیژندل سوی ده. $30 میلیون روان دي، هغه خبره مشکل نه لري. نور بخشو کې ټول روان دي، پاسپورټونه او کوم شان چې مثلا هغه دغه د جمهوریت چلیږي په هغه نامه مختزي خپل کوي، مالیات او محصولونه او په پولیس باندې لاستنګي زور او زیاتۍ دا ټول روان ده. موږ نه پېرو د خپل دولت مدم له ولس سره راخستې ده، نور دیم له ولس سره راخستې ده. دغه تمام ټول ولس حیران یو که هر درد، که هر کړاو، که هر غم ده، که هر ستونزه، هر مشکل ده، په دې ولس باندې راځي. که بیکاری ده، که غریبي ده، که داسې خویندې مو لیدلې دي په بازار کې راوځي خیر ټولوي، یو شیخ پروشي په هغه باندې نه شرمېږي، په هلته بیا دا نه وایي چې دا ښځه حقوق چیرته دي، او دلته بیا وایي چې تعلیم ته دي نه ځي، دا دلته بیا وایي کار ته دي نه ځي. موږ په دې بخش کې چې هغه د ښځو ضرورت وي، اړتیا وي، په هغه بخش کې موږ موافق یو چې باید زنانه کار وکړي. د دې په ځای څوک غواړي چې یو خپل زنانه مریض، مور، خور یا اولاد، زنانه مریض نارینه ته ورولي، دا څوک غواړي؟ څوک غواړي چې خپل مریض نور ملکونو ته ولیږي؟ نو هر خوا کې افغانان ستونزو سره مخ دي. موږ ورته حیران پاتې ورو.
خاموش کوله مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. آزاد صاحب که تاسو تراشم د دې اوریدونکو څرګندونې مو هم واورېدې، د ستونزو د حل خاطر البته مخکې تاسو د معیار صاحب ځینې خبرې رد کړې، معیار صاحب ځینې ستاسو خبرې رد کړې، لیکن څه فکر کوئ چې کله دغه زمینه برابرېدی شي چې افغانان په سیاسي لحاظ باندې خپل وطن رد نه کړي، یعنی د وطن ګټې ته لومړیتوب ورکړي؟ آزاد صاحب،
افغانیت څه ته وایي او د افغانستان ملي ګټې څه ډول باید خوندي سي، یا څونه یو څوک ورته وفاداره وي، چې هغه له بده مرغه په ډېرو کم افغانانو کې لیدل کېږي. ځکه هغه سیاسي شعور ډېر ټیټ دی، او څوک چې نه په واک کې دي هغه خو بېخي د فکر تفکر نه لري. مخکې یادونه وسوله چې دلته ټول اکیډمیک ملګری سره راکو دی او اکیډمیک هغه دی محیط ته په دې اکیډمیک محیط چاپیریال باندې چاپیریال کې باید نه خبرې وشي. نو په اکیډمیک چاپیریال کې باید ډېر سپینسترګۍ د دغسې جهالت دغسې ظلم د دغسې جبر توجیه ونیسي. زه تاسو ته په مستند وایم، ګورئ خبره د ښځو د تعلیم نه ده چې د ښځو زده کړو ده، خبره د افغانستان د تعلیم ده، د افغانستان د زده کړو ده. طالبان د زده کړو سره مطلقاً دښمنی راخیستې ده او افغانستان هر ورځ پیړۍ شاته بیایي. د بیرګې په توګه کابو کال وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ډېر په ښکاره وویل چې د پوهنتونونو کې د استادانو د مقررې هغه معیار څه دی، هغه چا چې دوه درې چاودنې کړي دي هغه امتیاز تر ټولو لوړ دی. په ډېر ښکاره همدغه د لوړ زده کړو وزیر وویل چې په پوهنتونونو کې د استادانو هغه الکا چې د جمهوریت رئیس په پوهنتون کې استادان دي هغه باید فلټر سي، په هغو کې داسې کسان چې هغه د جهال او طالبانو سره مثلا هم فکر نه وي هغه باید د پوهنتونو وایستل سي. دا په ډېر ښکاره وویل شول چې په پوهنتونونو کې هغه د پوهنتون رئیس ستاسو هغه د کابل د پوهنتون چې څوک رئیس ټاکلی دی هغه څرګندونې به ستاسو په یاد وي چې ساینسی مضامینو باندې نقد وکړي او دلته اسلامي نصاب یې خینه وده به اسلامي نصاب راځي. یعنی د تعلیم سره دښمنی او د راپورونو له مخه یوازې د کابل پوهنتون هغه اکثر استادان نه هواده وتلي دي. تاسو فکر وکړئ همدارنګه معلمین له هواده ووتل، هغه روشن فکر چې په تیرو شلو کلونو کې د دوسې وایي اکثر د هواده وتلي او باقي ډېر څه د هواده وتو حتی کوي. هغه چې یو ورووږي یو ځای چې یو مناسب د افغانستان د ژوند په تناسب باندې یو بهتره ژوند ولدي هغه ته کله راځي اولادونه یې د کله راځي. افغانستان مطلق جهالت ته تیل وهي. په دا د سیاسي بحث خبره نه ده چې دلته به سیاسي نزاکتون ته وکړل سي اکیډمیک چاپیریال ته وکړي. دلته د څلور څلوېښت میلیونونو انسانانو د ژوند مسله ده. طالب مطلق جاهل دی، طالب مطلق د افغانستان سره دښمنی لري، د افغانستان د خلکو سره د زده کړو دښمن دی. اوس موږ وینو او د خاموشه د خبرو په حق باندې دا درد د درک وړ دی، دا درد موږ احساسو. دا واقعیت هم دغه دی د افغانانو سره تر ټولو لویه دښمني طالبان یعنی خپل افغانان کوي. هیڅ هیواد په نړۍ کې هیڅ هیواد د بل هیواد د ګټو د فارغ خپلې ګټې نه قربانوي. هر هیواد خپلې ګټې لري او خپلې ګټو ته په کتو خپلې داخلي او بهرنۍ پالیسي پلي کوي. د نړیوالو څخه اصلا د یو یادول لا مناسب نه دی چې موږ ګیله ځنې وکړو یا توقع ځنې ولرو. د نن په افغانستان کې چې ستاسو پښتانه هم په دې کې راخلمه، د افغانان چې کله به وتوانېږي چې د افغانستان ملي ګټې ته ژمن پاتې شي او د پیو ټغر باندې راټول شي، له بده مرغه دغه مسله ورځ تر بلې دا وطن لا زیاتی وطن ځکه زیاتیږي چې سیاسي شعور هغه مال یو څوک لرلی شي چې هغه د لوړې زده کړې ولري، هغه د پوره زده کړې ولري. او د زده کړو سره دښمني هر ورځ روانه ده. زده کړو څخه افغانان هر ورځ محرومه کیږي. کله چې د زده کړو څخه محرومه کیږي د سیاسي شعور څخه محرومه کیږي. کله چې څوک سیاسي شعور نه لري هغه نه توانیږي خپل د هیواد او د ملت ملي
ارزښتونه تعریف کی او مننه. د دې له خاطر چې دا بحث تر ډیره پوری دی امنیت شورا د غونډې په ارتباط ته د بیرته بډې غونډې ته د سره وګرځو چې د سیاسي چارو کتون کې عمر داوودزی ازادي رډو ته د ملګرو ملسو د امنیت شورا د غونډې په ارتباط او د ورته نورو غونډو د اهمیت په ارتباط ویل دا څرګندونې سره اورو بیا بحث تر ګرځو.
دا غونډه هم مهمه ده، د دینه مخکې غونډه هم مهمه وي او د دینه پس به هم وي. د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په توها کې غونډه ونیوله چې ټول هغه ملکونه چې خاص استازي لري افغانستان لپاره هغه میلمه کړي وو. بیا د هغې نه پس په امنیت شورا کې بحث وشو. بیا هلته اعلان وشو چې په یوویشتم د جون به د بندو دروازو یو غونډې. نو دا غونډې داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړی او یوه خښته په بله خښته ږدي. د دې معنا دا ده چې په طالبانو باندې ورځ په ورځ به فشار ډیریږي، یعنی د طالبانو مشرانو باندې تحریمات به ډیریږي، خو د دې په څنګ کې تعامل به هم جریان لري او د دې هرې غونډې نه پس به بیا دوی یو میکانیزم باندې بحث کوي چې د دې غونډې پایلې څنګه طالبانو ته ابلاغ کړي، څنګه یې ورورسي چې هغوی متوجه شي چې په دا کوم لار چې روان دي دا د نړۍ سره د مخالفت لاره ده. یعنی دلته دوا اړخه کې طالبان مخالفت کې روان دي. یو خپل ملت کې ملت په طالب او غیر طالب تقسیم کړی دی. طالب خو خپل یو اقلیت دی، ملت خو ډېر لوی اکثریت دی، دا تقسیم یې راوستی. بل خوا ته په نړۍ کې اوس خو تقریبا هیڅ هیواد د دوی څنګ ته نه دی ولاړ، که ولاړو خو چا به په رسمیت پېژندلی و.
د عمر داوزی څرګندونې وې. معیار صاحب څه فکر کوئ چې دا رقم نورې غونډې هم که جوړې شي په افغانستان کې به او طالبان هم له خپل دریځه پشا نه شي، ستونزې به ورسره زیاتې نه شي او که زیاتې شي حل لاره به یې څه وي؟
شبر صاحب، زما په نظر یعنی بهترین فرصت هم دې ته برابر شوی ده. یعنی یوې نقطې ته راغلی دي، یعنی یوه آسانه نقطې ته، یعنی په دې باندې سازمان ملل هم راضي کیږي او دغه شرط د رسمي پیژندل لپاره هم څو قدمه مخته ځو. په دې باندې ملت هم راضي کیږي او موږ او تاسو د کوم کسان چې په دې اړه کې هم نظر یو او په دې باندې میس کې، یعنی دا به یعنی بهترین شرایط وي د دې لپاره چې هم موږ په رسمیت وپیژندل شو او هم خپل یعنی د موږ یعنی ملي ګټې دي تحصیلات مثلا. یعنی شبر سه واقعا زه ډیر خسته کیږم چې کله یوسف مانا نور په اکثریت رسانو کې د پښتنه کېږي د نجونو د زده کړې په اړه، خو زه د دې نه دفاع نشم کولی. زه وخت ډیر راغلی دی چې دا مشکل نور باید هر شي هم رسانی وي که اقتصادي رقم مشکل و که کلتوري و یا که نصاب مسله و دا اوس باید حل شوي، یعنی تر هغه باید شروع شي. چې بس که اجازه وي ګوره، دلته په دې غونډه کې نور ډیر مهم مسایل مطرح شوي دي او په ډیر عجیب شکل مطرح شوي دي. مثلا مطلق قومي نظام حکومت یاد کړی ده، یعنی دا ډیر عجیب ده چې مثلا د دومره یو غټ سازمان د طرفه دا مسله یا دیگه قومي حکومت یا دیگه حال ده چې د اکثریت او اقلیت بس د قومي اکثریت او اقلیت بس دلته مطرح شو، چې یعنی دا یو سیاسي منطق اصلا نه لري. د اقلیت او اکثریت یعنی قومي نگانه، یعنی دا په خپل دموکراسي کې یعنی وجود نه لري، یعنی اقلیتونه او اکثریت یعنی کچری سره قوم ته.
مایر صاحب، په دې برخه کې چې کله د ملګرو ملتونو مخکې هم نظر څرګند کړی دی، هغه دا وایي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت په هیڅ نړیوال چوکاټ برابر نه دی. حتی یو لوی جرګه هم نه دراغشتې چې د دوی حکومت تایید کړي. یو اساسي قانون نه لري، حتی دوی خدای انتقاد هم پکې سي، پایتخت نه لري، نیمه په قندار کې ناشته، نیمه په کابل کې ناشته. دغه شان بیا دې ته زمينه برابرې سي د افغانستان غونډې یو وطن چې مختلف قومونه وو پکې ژوند کوي، دوی دې ته ترجیح ورکي او یا دا وړاندیز وکړي سي د وې ماقته موډل لپاره پکار دي شي د ټولو افغانانو په استازیتوب یو اداره رامنځته شي تر څو د افغانانو مشکلات حل شي. فکر نه کوي چې اصلي ستونزه په دې کې هم ده؟ خپل طالبان هم دا وایي چې نه پوهېدو چې کابل ته نه نوځو او که داخل نشو، خو د دې له خاطر چې امنیت خراب نه شي داخل شو. له هغه وروسته چې داخل شول حکومت یې قبضه کړو، دغه ستونزه هم شته. مایر
شي بس قانونی چوکات چې دغه نظام شکلونه مختلف دي، یعنی سیده چې هغه وحکیر مسئله ده. یعنی هغه ابل نظام هم چې کله امریکایانو د دومره هوادونو سره افغانستان باندې حمله وکړه، یعنی هم دومره پیشرفتونه چې په دو کالو کې طالبانو یوازې وکل، یعنی هغوی ونشو کولی چې په اولو کلونو کې حتی یو نفرم آماده کړي. یعنی دا یو هغه ده وخت گیر مسئله ده. خود ما اشاره یعنی دا مسائل و ولی د دومره غټ سازمان د طرفه غیر مسلکي مسائل مثلا یا دیگی او د خپل اصول خلاف مسائل مطرح کیږي. مثلا وایي چې د حکومت مردانه ده، حالا چې دوی په خپل اصول کې راضي، یعنی زنانه او مردانه کارون دی خپل تقسیم ای چې ظریف او وړه کارون زنانه دی او ثقیل او غټ لوی کارون چې دی مردانه دی. سیاست یو واقع کار ده، یو ثقیل کار ده. دلته د اتوب د استعمال مسله راځي، د دو هوادونو د جنگ مسله راځي. آیا
د یو خیر خدا خو ټوله دنیا په وی خوروان و مایر سب ټوله دنیا په یو خوروانه د مش په بل خوروان یو اتمر سب ته د مایر سب د سرګندونو په باره کې کستا سو نظر وخل
ګوري. واقعا دلته یو جفا شوی د پښتنو د قوم سره او په دې اعلامیه کې دوی راغلی چې طالبان پښتون محور دي. طالبان پښتانه د پښتنو نمایندگان نه دي، او پښتون خو تقریبا 30 میلیونه آخوا او دیخوا ولس دی، او دا ډله خو د پښتنو نمایندګي نه کوي چې اوس دغه ډله هم په پښتنو باندې دوی راړی. دوی طالبان داسې یو ډله ده چې تاسې وینئ په هیڅ نوه دوی نمایندګي د پښتنو نه کوي. دوی کې به پښتانه وي لیکن په دې معنا نه ده چې دوی د پښتنو نمایندګان. دا یعنی ما دپاره حداقل ډېر آزار ورکوونکی یو خبر دی چې زه په دې باندې بیا متاسف یم چې بیا پښتنو باندې دوی یو ګزار وکړ په یوازې د دې چې هغه حقایقو ته دوی ولاړ شي، په یوازې د دې چې وګوري چې تروریزم د کوم ځای نه راغلی، د تروریزم جرړې چیرته دي، آیا دا قومي جرړې لري او یا که دا یو ډله ده، یو سازمان دی چې د دې شاته لوی لوی استخبارات ولاړ. دا ګناه بیا ولې پښتون بېچاره باندې خلک اچوي او داسې فکر کوي چې طالبان د پښتنو نمایندګان دي. زه دې ټکي سره کاملا مخالف یم. طالبان د پښتنو نمایندګان نه دي، پښتانه بیل دي، پښتانه باعزته قوم دی، د پوهان شته، دانشمندان شته، شاعران شته، سیاستوال شته، خوبوی کسان شته، لکه د افغانستان نور قومونه غوندې، نور شریف قومونه غوندې، لکه هزاره او ازبک، ترکمن، بلوچ او ایواق او تاجیک. پښتانه په افغانستان کې دغسې قوم دی. لطفا دغه تور دی په پښتنو باندې نه پورې کوي چې طالبان د پښتنو نمایندګان یا د طالبان فکر د پښتون فکر دی.
مننه اتمر صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم د دې امنیت شورا د غونډې په برخه کې چې مایار صاحب هم اشاره ورته وکړه او اتمر صاحب هم، تاسو څه پرې ورزیاتوئ؟
مایار صاحب یادونه هم وکړه چې د امنیت شورا په غونډه څرګندونه نیوکې درلودې چې د ظریف کار او د ثقیل کار یادونه وکړه او د اټم یادونه وکړه. نو که چېرې د اټم بحث دی، اټم داسې نه دی چې ملاری په مدرسه کې جوړ کړي، د همدغه زده کړو د لارو په هېوادونو اټم ترلاسه کړی دی. بل بحث دا دی چې په اوسني عصر کې طالبانو باندې چې کوم بریدونه دا اوس سوي دي، هوایي بریدونه، ډرون بریدونه، دا په خلیج کې، منځني ختیځ کې ناست یا په کښتیو کې ناست، یا په نورو هېوادونو کې ناست، ډېرې پیغلې نجونې په یوه بټن باندې طالبانو باندې حمله کړې ده. په یوه بټن باندې یو سویچ ټینګ کړی دی او الزاویلي وجود یې دی غوره کړی دی. دا دا داسې جنګونه که اوس کېږي، همداسې جنګونه نه دي چې اټم بمبه یو څوک په شا اخلي او په نارینه کې ډېر فزیکي توان دی او په ښځه کې توان نشته. خو دغه بدبختانه دغه ډول طالبان خپل مسایل دغه رقم توجیه کوي. د پښتو مسله چې راغله، طالبان دا ټول ښکاره خبره ده. د ځینې خلکو که هغه په ملګري ملتونو شورا کې چې وي یا که نور کارګران وي، بدبختانه د افغانستان د مسایلو سره بلد نه دي او دومره څېړنو تحقیقات نه دي کړي. طالبان یو ایډیالوژي ده، د طالبانو د القاعده او د داعش او همدارنګه د نورو ترهګریزو ډلو کاغه ترکمنستان هغه وي ترهګري ډلې وي، که ازبکستان وي، که لشکره طیبه او جیش محمدي او پاکستاني طالبان. دا یو ایډیالوژي ده. دې ته هیڅوک انکار نه شي کولی. په هیڅ عنوان یو څو زره کسان، یو پنځو زره، د دې په وینا چې شپږ اویا زره کسان دي، هغه د ملګري ملتونو د امنیت شورا د راپور له مخې چې اویا زره طالبان دي، اویا زره طالبان په هیڅ عنوان د اویا میلیونو انسانانو هغه نشي کولی، ستاسو نشي کولی، څلوېښت میلیونه پښتانه یوازې د خطه اخواته دي. نو لهذا دا په دې باندې هغه د دې معلوماتو د کمښت وجه ده، بدبختانه، او دا نشي کولی چې یعنی دا ټاپه دی ولګېږي. همدارنګه لکه چې په تېره کې دوستم او جمعیت دو خلکو د تاجکانو استازیتوب نشوای کولی، طالبان د پښتنو استازیتوب نشي کولی. لاکن څه چې مهم دي، څه چې مهم دي، هغه دا دي چې په نړیوال سټیج باندې پښتانه په ځانګړي توګه، ځکه تر ټولو ډېر قرباني هم پښتانه دي. اول مکاتب هم د دې په سیمه کې باد سوله، په تېرو شلو کلونو کې تر ټولو و هم دی وژل سوله. نن هم چې څونه هغه هدفي وژنې کېږي، ډېری برخه د پښتنو په سیمه کې دي. هغه مدني فعالین چې د دې په مابس کې باندې کېږي، یوازې په دې باندې چې هغه په ټولنیزو رسنیو باندې سالم نقد کوي، اکثره یې پښتانه دي. نو هغه پښتانه چې په ځانګړې توګه په غربي هېوادونو کې دي، په تېرو دغه دوو کلو کې راغلي ډېر شمېر، هغه کولای شي چې د خپل هېواد او د خپلو خلکو لپاره په دغه هېوادونو کې څه ناڅه لابي وکړي، او د خلکو یا د هغه هېوادونو هغه دریځ، فکر یا معلومات یا په پالیسۍ کې تغییر راولي. په ټوله کې په لنډه کې باید وویل شي چې د ملګرو ملتونو دغه ناسته هم د تیرو نورو نړیوالو ناست تیر وکه، هغه په ترکیه کې وکه، هغه د ملګرو ملتونو، هغه د متحده ایالاتونو د امنیت د شورا، یا د افغانستان د پاره د ځانګړي استازي ناستې وي، یا کاغه د خوخه د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې د افغانستان په اړه، یا د هر غربي یا غیر غربي بهرني هیواد کوم څرګندونې به همدا خبرې وي، همدا تکراری وي که طالبان انجینر ته د کار اجازه ورنه کړي او د زده کړې اجازه ورنه کړي نو دوی پرسمیت ونه پیژندل شي. نو لحاظا اوس مهال د دغه ناستې تاثیر نه لیدل کېږي تر هغو پورې چې هغه هیوادونه په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه چې کومې اړیکې د طالبانو سره لري او د تېرو درې میاشتو د طالبانو د ملي امنیت وبخښې د دوی هغه استخبارات جی ډی آی ورته وایي دغه مشر وسیق په قطر کې پرو د درې میاشتې د والتر امریکایانو سره لیده کاته کوي، هلته پیسې روانې دي. نو په دغه اړیکو کې یا په دغه پالیسیو کې په دغه دریځ کې تغییر راشي، هلته به تغییر راځي، که نه د ملګري ملتونو په ناستو
مننه استاد صاحب. د دې له خاطره چې د بحث روسیو شیبو ته رسېدلی یو، اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې تغییر راشي لکه څرنګه چې آزاد صاحب یو نظر ورکړ؟
زمار دست ده چه نریوال هم صادقانه عمل نکی، مخصوصا دغز برزو کنه امریکا او دیده ملگری هواتونه دوی تجدار و مریض برخورتی او لکه چه آزاد سه پر زینو مسائل وند اشاره ورته وکه کلا چه دوی پیسی ورته لیگی، کلا چه دوی ماوینه ریاست استخبارات رزی دوی سره وینی، کله چې دوی پټ اړیکې سره لري، کله چې دوی پټ سفرونه کوي زیو رزی،
احمد خیب وبخشی، خو که دغه پیسې ونه امریکایان ونه لیشي نو خو په افغانستان کې هم فقر زیات شوی دی، نو عام خلکو څه ګناه کړی دی؟
زما هدف دغه څلوېښت میلیونه نه دی، دغه نور ناست دی چې هغه ته اشاره وسو په قطر کې چې دغه امریکایان راځي د استخباراتو معاون راځي د استخباراتو رئیس راځي، بیا د کابل نه ورځي، بیا د ملي دفاع وزیر ورځي، بیا د پین وزیر داخله ورځي.
ازادي راډیو دا راپورونه نه تاییدوي، ازادي راډیو دا راپورونه نه تاییدوي.
ګورئ په دننه په کابل کې دا سراج الدین حقانی سره چې د امریکا نمایندان ناستو دا خو تاییدوي، د دې خو اخبارونه وتلي دغه کسانو سره خو دوی
بیا په دې اتمر صاحب خو باید خبرې خو وشي.
ګورئ خبرې خو وشي، لیکن په هغه ستراتیژي باندې خبرې وشي کوم چې دغه اعلامیې دوی صادره دي، او خانه بیا خیواله دغه خبرې کوي اوس د طالبان پسې، یاد دا نه کوي، یاد هغه نه کوي.
ماننه اتمر صاحب، معیار صاحب نظر به مواخلمه چې دوی څه وایي. معیار صاحب څه باید وشي؟ وخت کم دی، تقریبا یو دېرش ثانیې لرو، څلوېښت ثانیې.
شیور صاحب آزاد صاحب مخکې د نقد خبره وکړه، نقد یو ډېر ښه جالب کار دی، خو زه دا وایم چې آزاد صاحب نقد به کوو خو نقد به نه وهو. دا به یو چوکات کې د کلاسیف میډیا ته راځي، د ځینې اصطلاحات دي چې هغه قید یې هغه باید ونیول شي. خو په هر حال د
خیر، تاسو چې په خپل منځ کې به سره جوړیږي، نو د افغانستان مسله به څرنګه حل شي؟ و مایر صاحب خو تاسو نظر واخلم لطفا. نه مهرباني،
نظر دا چې دی ویلې چې طالبان پښتانه دي یا نه دي، خو په هر حال طالبان اکثریت پښتانه دي په دې شک نشته. خو طالبان یو هغه جریان نه ده، یو مقاومي جریان نه ده، یو انقلابي جریان ده. په دې مبارزه کې چې هر چا سهم درلود، که ازبک وي، که تاجک وي، که هزاره وي، که هر څوک وي، هغوی یو دوست په نظام کې سهم لري، او دا یو انقلابي دوه کلن یا دا یو انقلابي هغه ده نظام ده چې انشاءالله ملکي طرف ته مونږ ځو. ته دېجې پرزه اتمر سه وازاد چسه موافق یم، او دا چې د یو ډلې یو نظام ته، یو مبارز، هغه مبارزینو ته چې اشغالګران د زرګونو کیلومتره لاره راغلي.
نه نه،
دته تورزم وای کنه، یره دی امریکا
هغه بیا بل موضوع شم. دا به تر دې چې په دې موضوع سره موافق شوي، بس په دې هیله باندې چې نور افغان انجلې مکتب ته لاړ شي. د خبرونه رانغاړو تر بل خبرونه مزاحمت شي، ور په خدای سپارم.
شفال غلی عینا زبلی گرون شیخی خالونه ای مرزانه ری شفال غلی عینا زبلی گرون شیخی خالونه ای مرزانه ری در پد جات و مزه زان و قربان تو مزه سر پد جات و مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه راشق ما